زه خو شخصا ما طيت فن را کیت پزنی کې بیا په کور کې وو سې بخي نفس دی او چا پتن کې غزړې پتن کې کې بیا ثواس کو سې لمر خنا سې خپل وړې د دې کاراندویم کیت ټول هدي اقل ک نور سنې هغه مشمان چې مکتبونو ته ځي لارې په خیسایي
هغه ځوانان چې اوس د طالبانو په نظام کې هم کار کولای شي بیا جمعي د پخوا په څیر ځان ته د استراحت ښه موقع ګڼي. فاطمه ژوند سره په دې اړه غږېدلی یو.
سمه سده ده د استراحت لپاره ښه موسم دی، ځکه رخصتي کې انسان پکې راحت دی او یوه رخصتي ده د کارګرو خلکو لپاره، د متعلمینو لپاره. او منه بیا لږ که زه له خپله شخصي نظره له خپله ژونده ووایم، نو منه بیا په ښارونو کې لږ ښه یو، خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن وي، ځکه اکثره خلک تشویش له ځینې لري سي آیا چه به ولري که به نه ولري سي. زمه ځکه افغانستان خو زندګي لږ سخته ده، نو منه یم سخت موسم ده، از مثل منه نه خوښي، خو زمه بیا خوښ ده شو موسم.
خو هغه ځوانان چې له درې کلونو را په دېخوا اوزګاره شوي وایي دې موضوع د کال د څلورو موسمونو خوند هم ورنه اخیستی دی. میرویس زازای چې اوس په پاکستان کې اوسیږي په دې اړه وایي
هر کال د ژمي پر رسیدو سره به کا ځینې ځوانان محصلین ول کده پونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول هغه به په آمادګۍ باندې بوختل په کورسونو کې، او هغه ځوانان چې دندې لرلې هغه ګرمو ولایتونو ته د ملګرو سره په چکر تلل. اکثرا د مشرقي ولایتونو د چکر لپاره ډیر نامتو ول، هغه د مایو پړل لپاره وتلل. حداقل یو تفریح او فری وخت کې به ځان ته د ساتیرې یو وخت جوړو. ولی متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې، په هر کلي کې، په هر کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کې چې څنګه له هېواد ووځي. یعنی په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده. یو لوی لامل له دام کې د لشي چې کور کې خويندې له درس او تعلیم محروم دي، هم مورونه درس ته ځي. په همدې اساس باندې ډيري ځوانان له هواد په تښتې دي. د پخوا په پرتله هیڅ راتلونکي ته کومه هیله مندي او کوم پلان او کوم لیدلور نه لري چې دوی راتلونکي کې څه وکړي. داسې یو ډول مایوسي نیولې دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړي وو لاړل، یوازې اوس هر څه د ملا په لاس کې دي.
بله، کله ځان راتوي تاسو د جمهوریت پر وخت چې کله به دغه وخت کې د سم کول د ځان د بوختیا لپاره، د ځان د مصرفیت لپاره کله وا سړېدل، نو ډیر سړی دې ته تم کیږي چې باید په کور کې اوسي. دغه وخت د سرګرمۍ لپاره څه دې ځان ته برابرول سم کول؟
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنی ډیر بالکل متفاوت دي. جمعه ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی اوړی او منی. په ژمي کې کارانو به د رخصتۍ په وخت کې یا هغه وخت کې له وظیفې او له نورو مصروفیتونو نه به ذهنن آرامه وو. بیا به سره پلان تلل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د مایو خوړلو لپاره، بیا هلته لاړ شو کباب وخورو یو چکر وو. یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یو آزادې فضا ته به لاړلو، هغه د واورې جنګ یا بر جنګي چې ورته وایي هغه به مو کول. یعنی په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه، یوه هیله وه، یوه مستي وه په ژوند کې. ولې اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو په راتګ سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي.
تاسو څومره تمه لرئ چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په همغه ډول باندې لکه پخوا چې د کال ار موسم ته بیلې آمادګۍ نیولې، بیا به ځوانان هغه که منی که ژمی دې ته به ځانګړې تیاری نیسي، څومره امید لري چې بیا به هغسې ورځې ته ورسیږو؟
امید خو ډېر لرو، ځکه دا حالات تر تله نه پاتې کیږي. یوه ورځ به ولچونو کې هغه شور پیدا کیږي چې بالاخره دا خلک ونه مني، یا به خلک را پاتېږي د عمومي قیام په شکل باندې. بیرته به هغه حالات داسې یو اړخ ته اړوي چې هر څوک پکې خپل واضح حق ولري، یو داسې واکدار حاکم واوسي چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي. دا حالات به داسې نه پاتې کیږي. یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسیږي، دا د جهل تیارې به له منځه وړي، بیرته به د وطن د آبادۍ هیلې را ژوندۍ
کړي. یو څه چې اوس ویل کیږي، البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده، ارتو کولای سي چکر ته لاړ سي، خپل وخت خوښ تیر کړي، تا تاسو څه فکر کوئ؟ آیا خلک کولی سي هر ولایت ته لاړ سي خپل چکر ووهي؟ چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي ووسي او که نور څه تم ضرورت سته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تیره بیا ځوانه طبقه هغه په لاس کې ولري.
د دې عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام داده چې اوس وایي امنیت دی، خو خبر نه دي چې دغه امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی و. او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندیو مړو هدیره. په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې داسې خاص بل څه لري نه، او دا یو فرصت بولي چې حداقل هغه داسې اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې حتی هغه خپل ولایتونه نه دي لیدلي چې کور کلی څنګه دی، کوم خپلوان په ولایتونو کې دي، چېرته دي، څه دي، څه په څه کې دي، له دې نه دي خبر. او یوازې داسې لکه د روبارټ په شکل یا هغه انسانان چې یوازې صاف چلیږي او ژوندي دي، ژوند نه کوي، دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته د هېواد هر پوینټ ته هر ګوټ ته انسان تللی شي. بې خبره لدې چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده، موسیقي ورته حرام ګڼل کېږي، انسان خپل فردي ازادي نه لري. د یو ځوان د لباس په اغوستلو، د ویښتو او د ږیرې او د ګرځېدا په هغې کې په هر څو قدمۍ کې طالب دی، دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی. بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري. نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ، نه. هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلي دي په فردي شکل باندې، په ټولنیز شکل باندې، هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري.
ځاځی صاحب، په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو، هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسیږي او له دوی نه د ژوند ستونزو حتی د کال هغه څلور فصلونه هیر کړي دي، تاسو به دوی ته څه پیغام لري؟
زه فکر کوم انسانان که هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي، یوازینی د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پرېږدي او یو بلې خواته لاړ شي تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي یا حداقل یوې نسبي آرامۍ ته ورسیږي. په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري، باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوه ورځ به دا تیارې رڼا کېږي، یوه ورځ به بېرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې، د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بېرته سمېږي. هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څېر که څه هم هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې، ولې باید خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت راګرځي، نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه څپه هېواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هېڅکله د ناامیدۍ هېڅ ټریننګ دي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي او ټول بالاخره په تېښته کې واوسي، ځکه هېواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هېواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هېواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېره زیاته مننه زازی صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان.
د طالبانو له دوه مجلی واکمنۍ څخه را په دې خو انجونی بیا ډېرې لستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولی. د وردګو له اوسیدونکو مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې په ګاډۍ سره.
مخ کې وختو کې خصوصا هم د دې مو په کورنۍ کې چې مثلا بعضی ځوانان و، نو کله کوم څوک بچی په اطرافو کې و، هغه بچی کله ژمه شو رخصتۍ بشول، نو مکتبونه به رخصت شول، زیاتره به یې مثلا دلته و کابل ته تلل د کورسو دپاره، مثلا چې آمادګي کانکور وویایي یا مثلا انګلیسي کورسونه وویایي، هغوی به راغلل د ژمه دلته خپل درسو ته به ادامه ورکړله. یعنی دا ترتیبات به و، خو اوس سړه په سړه ده.
یعنی اوس افغان ځوانانو ته زمی وړی منی پسرلی ټول یو ډول دي،
ټول یو رقم ته دي، ورته بالکل په افغانستان کې ژوند ورته ناشون نه دی. یعنی چې وته ځوان ته ووایي چې درس ووایي، حتمن به آینده ولري، ویي چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري، درس کار څومره زحمت و باسي، زحمت هم بې ځایه دی.
اوس خو له دې وروسته هوا سړیږي، بیرون هم دوی نه ګرځي هلکان. البته تاسو خپله په کور کې ځوانان لري، خپلوان لري، دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي؟ څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړیدلو خواته روانه ده؟
ځوانان مثلا د موږ کورنۍ، خب کوم ځوانان چې لرو، هغه هم د خپل د مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، چې ما خپل مشکلات حل کو بیچارهګان کوي، یو کار ورته پیدا شي مثلا که هر رقم ته کار وي. نو ما درته وویل چې درس نه خو بیخی د ځوان طبقه لاس اخیستلې یعنی درس ته هیڅ امید نشته د یک خځه خو اسی پرېدا نارینه هم درته خیمه چې هیڅ امید د درس نه لري چې وایي موږ درس او یو آینده به ولیرو نو یا په کور کې اعصاب خرابي یا په کور کې د پلار مور سره جنجال یعنی بل اخره دوته ټول مجبور شوی دي
او ام د دم غړې کله ځان اکثر ته وکی په کور کې د څه مصرفیات درته برابر کړی ل درې کلونه زیاته مودا سوځ تاسو خو له درس نام را ګرځول شوی استي کارم نسته بیرونم آزاد نه ګرځي راته وستي او په سړی دو دا او په ما خبره دروازې نور د کوټو پوری دي په څه باندې مصروفه اڅه کې
یعنی واقعا درې کاله کېږي چې د مخ په مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوې دي یعنی د درې کاله په مو باندې داسې تیر شوې دي لکه دیرش کاله موږ دیرش کاله امر یعنی خاورې شوې ده شخصا د مخ په چې حالت ترته وخایم د مخ په روحي رواني حالت هیڅ ښه نه ده یعنی په کور کې همیشه یعنی موږ دومره ګوشګیره شوې یو چې یعنی موږ لکه بیرون ته چې اورازم کوم اورازم و موږ یعنی فکر کوچین لکه انسانان موږ خوري ځکه چې موږ کورس ته نه پریښول کیږي لکه موږ پانتون ته نشو تلای موږ مکتب ته نشو تلای فعلا زه خپله په کور کې هیڅ کوم داسې مصروفیت هم نه لرم مټول ورځ بیکاره ناست مثلا که ډېر کوم هغه وکم هغه لاسي کار ته مخه کوم چې هغه ماته هیڅ په درد نه خوري زه د غوسه دی یعنی موږ چې غوښتل کوم چې نه چې موږ ورسره آینده جوړ شي هغه درس ویل بود یعنی هغه شرم موږ ته هیڅ په درد نه خوري یعنی باور وکړئ زه دومره په تنګ کېږم بعضی وخت یعنی د شپې شپې زه بام ته ووزم یعنی د ما دومره زړه په تنګ شي یم چې بالاخره به د موږ د ژوند حالت کی گیزه د ځان پاره دومره تشویش نکم نه کړم ما چې کشر مې درې خورګان دي چې یوه د قندار ته مسئله ده یوه د کابل ته مسئله ده یوه د پروان ته مسئله ده نو باور وکړ چې دومره زحمتونه یې استلې دومره زحمتونه یې استلې چې هغه یو کال به د ځان نه قرنطین کړی وو د پاره دومره درس ویل لري چې هغه یعنی د کابل پانتون ته کامیاب دل ډیر مشکل ده کنه نو هغه زحمتونه د خارج ول دی هغه هلی او مې ټول نام ده و چې هغه درس ویې پاینده کړی دغه نه یو شخصیت جوړ شي خپل وطن لپاره خدمت وکړه خو هیڅ اوس په کورو کې ناشې دي ټولې
له دغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي د تاسو په فکر باندې چې کله وضعیت سمیږي بیا مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصيږي دوی یو لاسته راوړنه ولري دغه وخت نه څه ډول استفاده وسی
کوم ځه پر خو چې زه پیګم بعضی په هنتونو نه دي چې آنلاین زده کړې ورکوي نو لکه مثلا څه رقم چې د ما خورانو داسې لکه هغه چې دي هر څومره چې نامیده شوی دي خو بیا هم په سر د دومره نامیده یې خپل درسته مخه کړی دی یعنی مثلا خپل درسون آنلاین یا یو کوشش که همه غا رقم تا خیر غا رقم تا خو نکی گی خب یه هم خپل درسون و یایی نو دی چول خواهندو نمی هم دا غا حیله دا اغا که زوانان دی مثلا زوانان رو نده خواهندو نمی چه خپل درسو تا دی ادامه ورد که که در ملک پا درس بانده جور نشی همو خپل درس نه یعنی خپل دی خواهشات کمی حیله چلی رو دوغو نشاتشونو ټول نسل به مخته نه خواسته تابو ته واشي
تاسو خپل خويندونه دا ونه وکړه چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختي وي او زده کړې په نیم کې پاتې شولې دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي ک نه وایي
تعقیبوي د آنلاین په انټونونو چې کوم چې د خارجيان موسسو له طرف نه ورته مثلا کوم زده کړې ورکول کیږي چې آنلاین زنده یا یو او نه پیګم یو د نور په انټونونو دی خو د طریقې خپل زده کړې مخ کې بیا یې خو بدبختانه چې د مواد کندار خور مسئله چې هغه سګانه کال د تیب نه فارغ وای دی خو دونه وخت زایش هغه چې د غورز ویني کوم همسنفیان چې دی خو فارغي کې پراتلون کې سومیاشت کې نو دا درې میاشتې مخ کې هغه ته جوړی چې زما سخت کال تیب نه فارغ دلای
زما معمولا د سی ورز وی چې یو ډول تیارې وی اسمان وریز وی کله ووري او کله هم د سی وضعیت وی چې هغه په خبره زړه تنګ ورز وی اوس چې هغه د پسرلی زړه تنګیم د زمي له زړه تنګي سره یو ځای سي چې ټول عمر انجونې په کور باندې د غلطه څومره نور مشکلات زیاتېدلی سي د کورنۍ د غړو ترمنځ د ځوانانو ترمنځ
او بالکل مشکلات ډیر جوړیږي واقعا مخکې مخکې بچې کخه ځبه وکبنه ورکی وکاله کون به کنجونی به دای مثلا څوک به تل خپل دار سیار څوک مثلا پانتون او کورس ور ځای تل تا خبره وسنه په کور کې مثلا جنگ او جنجال مثلا په ډیره وړه خبره لانجه پورته شي یعنی ځکه چې ټول به تحصیلی شویدی، یعنی دی وطن حالت واقعا هم چه دی غټون هوسه چې دی وړو د تحمل نه وتلای دی. یعنی
بل اخر څه پلان لري دا وضعیت کم دسی دوام وکړ، د زما به تیر سی پسرلای براسي، بیا بام مکتبونه هم دسی بند وی، پانتون به بند وی، تاسو له ځان سره کوم پلان لري؟
واقعا هم چې رښتیم دا خبره ده چې هر پسرلی ته دی موږ امید دا وی چې کاش کی په دوه اوسنی نظام کې دومره اصلاحات راشي چې یعنی حداقل نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو بیا هم هر څه چې هر پسرلی موږ ناامیده کیږو، ناامیدي پسې ناامیدي، خو په داسې حالت کې چې په ټول وطن باندې داسې حال وي او نجونو ته د بهر وتلو اجازه هم نه وي، ځکه په دو باندې مشه تاسو پوه وی چې د نجونو په مخ باندې حتی هره یوه بورسیه تړل شوې ده، حتی د میدان هوایي نه نجونې ګرځول شوې دي. نو د دوی په اړه به موږ څه رقم پلان ونیسو؟
یوازینۍ لار همدا ده چې تاسو په تمه یې چې افغانستان کې نظام بدل سي او د ښځو حق ورکړل سي.
بالکل، یوازینۍ لار همدغه ده چې موږ همدغه ته په تمه یو چې د ښځو حق ورکړل شي او نجونو باندې د زده کړو دروازې بیرته خلاصه شي.
بله، یعنی اوسنی نظام نه تاسو تمه نه لرئ چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلي، د ښځو پر وړاندې به نرمښت غوره کړي؟
زه خو که څه هم خلک دو ته ډېر امیدوار وو، خصوصا هم اوله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و نو خلک ډېر امیدوار وو چې نه اوس نه حالت طالبان فرق کړی دی. خو زه هیڅ وخت دغو خلکو نه دا امید نه لرم، ځکه چې دغه ډېر شاته پاتې خلک دي او د دو پلارونه او اجداد بېسواده وو، او مثلا هیڅ وخت ښځه نه شي لوستلی. نو زه هیڅ وخت دونه تمه نه لرم، موږ چې یو مثلا زه منتظر، خصوصا هم زه یعنی ټول نجونې منتظر دو ته یو چې یوه ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړي او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي.
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونې نه ګڼئ، فکر نه کوئ چې دا امکان ولري چې نجونې د مکتب ته لاړ شي او ښځې کار ته؟
نه، خیر، ځکه چې دا هماغه شل کاله مخکې چې یو څوک وو، هماغه خلک دي. د دو اصلاح کېدل هیڅ وخت نشته، د دو خلکو نظریه هیڅ وخت نه بدلیږي. دا د اسلام حق، کوم چا چې لوست زده کړې نه وي کړي، کوم چا چې قرآن نه وي زده، هغه به نو څنګه د ښځې او د نر د حقوقو په توپیر باندې پوه شي؟ څنګه به یوه ښځه وپېژندلی شي؟ څنګه به یوه ښځه ولوستلی شي؟
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي، زده کړې نه لري، او حتی د قرآن په لوستلو ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي په غنه پوهېږي، مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي؟
نه، د دین په رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه او په نر فرض ده. خو ومې ویل نو چې دی د ښځو حق نه شي ورکولی، یعنې زده کړو نه ښځې منع کړي دي. نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی، یا مثلا ترجمه یې نه دی ویلی، زده یې نه دی، یا په قدر یې نه پوهېږي، او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستې. که نه، ډېرترین حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی. خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي.
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ؟
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تړون چې د دوهې شوی دی هغه لغوه شي، او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حداقل د ښځو حقونه وپېژندل شي. مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت، خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت ووځمه، د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم، او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري، په هر کور کې نر نشته دی، ځکه چې په دغو وطن کې یعنی څلور لاسیز کیږي چې جنگ دی، یا کنه په دو جنگ کې حدس خونه دي چې په دو جنگ کې پردي خارجیان مړه شوي دي، هغه دغه وطن خلک دي، دغه کورنۍ خلک دي. نو یعنی اوس محدودیتونه بیخي ډېر دي، د زده کړو سره سره ښځه نشي کولای یو چیرته د ضرورت په وخت کې سفر وکړي، حتی نشي کولای، یعنی ورځ ته بلې محدودیتونه په هغو باندې ډېریږي، کمیږي نه.
بله، ډېر زیاته مننه په دې اله چې یوه ورځ د ټولو افغان نجونو او میرمنو حقونه ورکړل شي.
ډېره زیاته مننه.
دران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
دازما حق دای
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پاج ونده پړه ل ازادي رادیو واوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
السلام علیکم. لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته خراغلست. په نننی درسی ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسیږي. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننی خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي. پایل کې د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس ولولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصادي پر کوم منابع ولاړو او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی وو. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بل موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وظیفه اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو و، دوی مجبور شول چې ختیز او لویدیز طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسیدونکي چې ولویدیز ته کډه کیږي د اوسنی ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سندونه او شتمنی طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداری او صنعت د پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې اعلامیې وګړو په فارس کې د اعلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېر تاریخي معلومات د شش له شار څخه حاصل شوی دي چې د اعلامیې واکمنۍ سیاسي مرکز وو ترلاسه شوی دي. اعلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له واکته رسیدو سره اعلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال له لوري پاتاسو. اشوري لیکنی د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال ویدیس کې مشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمې مخزج دی پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمني کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو سارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود وو. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېږدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. اعلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند باور، دوی په ژوند او مرګ باندې باور درلودي او هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیښدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې اعلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او د ډبرو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډیر مهارت درلودی. یعنی دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودی چې د جګړې د سنگرونو په سیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې د یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر ښایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د دریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. د دریویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښتناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړی پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دوت نه وو، بلکې د یو شمیر حیوانات په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغواست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسلې په دوام او په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خونکې اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزان سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکې په درس کې ځوابېږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوسو او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول، او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خدات په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زمرد هوا د مشهور تاریخ لیکون کی عبدالحی گردیزی په وینا سامان خدات لمغان یا زردشتی روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د مورا نهر نهر په سندو کې استوګن کیده. د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د مورا نهر لوی مشران و او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په مورا نهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خاوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتر لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازانګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راڅرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي سفاریان هم د بغداد سره ښې اړیکې نه لري او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلافت چې و هغو د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلودې او غوښتل یې چې نوي مرحلې ته داخل سي او د بغداد د خلافت چې د مخالفینو شتون هم و د دې له امله د سامانیانو سره لارې وکی او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور لمنځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشورت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني نو هغه او دې ته اړتیا هم لري نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د ساماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د ساماني لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په مورا النهر کې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړون کې چې له سفاریانو څخه عبارت دي او داسې نور چې سرغړون کې و د هغو سره جنگ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته مات ورکوي او د هغو غلوی مشر نیسی او بند کوي نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې ډیر محبوبیت ترلاسه کوي او داسې نور مخالفین لکه تبریستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پریږدي او په ترتیب سره د خپلو فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل ساماني په وخت کې د ساماني دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډیر ښه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مرکیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناسي ټاکل کیږي.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت لر رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو ولوستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه له منځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شېر علي خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شېر علي خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او ښوونکی به دې تاریخي سلسلې کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شېر علي خان د دویم ځل پادشاهي په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوست کې به موږ د امیر شېر علي خان د دویم ځل واکمنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصل کوو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رسول لومړی د امیر شېر علي خان دویم ځل پادشاهي د 1318 څخه تر 1319 کال پورې و. امیر شېر علي خان په 1318 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمنی اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د غوښتل چې مرکزی حکومت ټینګ کړي. امیر شېر علي خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شېر علي خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شېر علي خان سو کړل. امیر شېر علي خان حکومت یې اجرایه قوې تواړوي او اجرایه قوې رامنځته کړل چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینه ټوله صدر اعظم تر مشرۍ لاندې راځي او د هر کس تخپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه او د غرکم ارسلان خان د بهرنی چارو وزیر په توګه هم د غسی نور ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شېر علي خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځي جوړ کړي. د هغو د بار خاص یونیفورم موجود وو او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی وو چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدل. رازو د امیر شېر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالدار او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي او یوازې دا نه د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول ترڅو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې شونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلای شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پورې وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې د خوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ ترڅو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوارد سرو سرو پیزوان سا سماډیرا غریبی دا شنخاله صبر وکړه خدای برابر دوران اوس می سخت نه چاري دا شنخاله اوس می سخت نه چاري دا شنخاله